پکینګ څخه د ورځنی کتنه نن پای ته ورسوله او په ځانګړي ریل ګاډي کې پیونګیانګ ته ولاړ. دا په تیرو لسو میاشتو کې چین ته د کیم څلورم سفر دی. پیکینګ په نړۍ کې د پیونګیانګ د رژیم د څو مهمو او محدودو متحدینو څخه دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبرګم له شریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. د افغانستان د سولې خبري په کوم لور روان دي؟ طالبان ول امریکایانو سره د چهارشنبه د ورځې د سولې خبري لغوه کړي، خو راپورونه وایي چې امریکایانو هم د دې خبرو له لغوه کېدو سره موافقه لرله. بل لور ته لکه څرنګه چې ټاکل شوې وه چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سولې خبري وشي، هغه ونه شوې، ځکه چې راپورونه وایي ریاض پر دې ټینګار کاوه چې په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت استازي وي او طالبانو ویل چې په دې صورت کې برخه پکې نه اخلو. د سولې له خبرو د انکار او د سولې د خبرو د لغوه کېدو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې اسوشیټډ پریس اژانس ته په مرکه کې وویل چې روان میلادي کال به په افغانستان کې د سولې کال وي. دی وایي موږ کله هم یو کال د سولې کال نه دی نومولی. اوس د سولې د عالي شورا له ادرسه موږ 2019 کال په افغانستان کې د سولې کال نوموو او زه یو مخ ډاډه یم چې ورسی شو به. عمر داوودزی چې د سولې لپاره د سیمې د اجماع د رامنځته کولو په خاطر د ولسمشر غنی ځانګړی سلاکار دی، د سولې لپاره د خپلې هیلې د ثبوت لپاره د اسلام آباد په چلند کې د ژور بدلون خبره کوي.
Prime Minister Imran Khan or the political government is
دی وایي ولسمشر عمران خان ټول ملکی حکومت له پوځي ادارې سره په یوه نظر دی. موږ ګڼې نقشې وینو، نو موږ ډېر هیله من یو. موږ ټولې هغه سمې نقشې نشانې له اسلام آباد وینو. د اوس لپاره موږ د سولې په هڅو کې د دوی په همکارۍ کې هیڅ راز شک نه وینو. افغانستان په تیرو نږدې 18 کلونو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د پوځ او آی اس آی پر مثبتو هڅو شک څرګند کړی دی. خو شایي دا لومړی ځل وي چې د افغانستان د سولې عالي شورا ډاډمنه شوې وي چې د پاکستان ملي او پوځي ادارې په دې برخه کې یو نظر لري او غواړي چې د افغانستان ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. خو د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی پر دې شک کوي چې د اسلام آباد سیاست د افغانستان په برخه کې بدل شوی وي.
دا به ډېر خوشبینانه وي چې وایي چې د پاکستان د پاوز او د حکومت سیاست کې دومره بدلون راځي چې موږ مطلقا په هغه باندې اعتماد کوو. دا د دې معنا لري چې د پاکستان په لویو ستراتیژیو کې په یو ځلي د افغانستان په ارتباط تغییر راغلی. هغه په داسې حال کې ده چې پاکستان خپلې محاسبې لري، د کابل دینی مناسبات، پاکستانیان غواړي د امریکا او غرب نه امتیاز واخلي په دې ستراتیژیکه لوبه کې. پاکستان ستراتیژي دا ده چې په کابل کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه یا به پر اسلام آباد پورې تړلي یا حداقل اسلام آباد ته مزاحمت ونکړي. او په پایله کې پاکستانیان غواړي چې ټوله دنیا افغانستان ته د پاکستان لاینک وګوري.
د دې سربېره چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه کوي، د سیمې په کچه نور هیوادونه د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هند ته تللی او د هند له ملي امنیت سلاکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویجی ګوخال سره به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره پر همدې موضوع وشخېده. دا سړی په چپو کې د پروګرام کې همدا مسله څېړو چې د افغانستان د سولې خبري په کوم لور روان دي. نظر سره
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترمی که ادیشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای امید میتم معاون سخنگوی ریاست اجرایی و محترم آقای اسدالله وحیدی استاد پوهنتون، هر دو در استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترمه لیلا جعفری عضو شورای عالی صلح هستیم.
میلمنو تزه هم شراغلاست ویم. لمره بوار شو وحیدی صاحب تا. وحیدی صاحب بیا هم خبرونه ته شرغلی ستاسو په باور د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په فایل کې تاسو ته په بس کې درنو ګډونوالو او د رادیو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. فکر کوم چې دغه خبرې یعنی کسړې د پخوانیو خبرو سره مقایسه کوي، یا البته زما هدف دغه بهیر د خبرو چې روان دي د بیخي به ساره دی. هغه خبرې چې په قطر کې شوي، په اماراتو کې شوي، یعنی متفاوت پړاوونه یې او هغه نور تماسونه چې د دوار لورو ترمنځ موجود دي دا بیخي به ساره دي. مګر په دې منځ کې ځینې ستونزې هم شته، ځینې تیروتنې هم شته چې د خبرونې په جریان کې په تفصیل پر خبرې وکړو. څه چې سړی ویلی شي هغه د دې چې له دواړو اړخونو یو ډېر روښانه بدلون تر سترګو کیږي. دواړه اړخونه د جګړې، البته زما هدف د دې چې دواړه اړخونه پورې تړلي نور اړخونه هم شته، مطلب مې دواړه اړخونه لکه افغانستان حکومت بیا امریکایان ورسره نور اړخونه هم دغسې طالبان ورسره ملاتړي. مثبت بدلونونه شته په خبرو کې، د پرمختګ معلوماتو په اړه هم ځینې مسایل شته چې سړی ویلی شي چې پرمختګ شوی. په ځینو مسایلو د جوړجاړي او توافق احتمال هم ډیر زیات دی، مګر په دې منځ کې ځینې اختلافات یا ځینې اساسي ټکي چې فکر کیږي چې دغه ډیر لانجمن ټکي دي هغه هم شته. ډیر اندېښنه ورته نه ده په کار، مګر په هر حال سړی ویلی شي چې د سولې خبرې ښې روانې دي. البته خنډونه به وي پکې، حل کیږي به یا بس وخت به نیسي. د سولې جګړې تیوري دا ده چې کوم هیواد کې چې څومره جګړه اوږده شوې وي، د سولې کارپوهان د خبره کوي چې نیم عمر یې سوله نیسي. یعنی په افغانستان کې 19 کاله جګړه ده. که هغه تیوري سړی راواخلي، سړی ویلی شي چې دلته به ګواکې اته شاوخوا اته کاله، دلته به اته نیم کاله به د سولې لپاره چې سوله تکمیلېږي دومره وخت اړتیا ده. په هر حال موږ دومره لوی خبر هم نه کوو چې اته کاله، خو دا تمه دې هم نه کوو چې په څو میاشتو کې دننه یا لنډه ورځو کې د افغانستان سره وشي.
بله محترم آقای امید میسم، معاون سخنگوی ریاست جرایم، شما هم خوش آمدین به برنامه. نظر شما رو هم در مورد بگیرین، در مورد مذاکرات سال موقف شما چطور است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام درود خدمت شما شنوندگان محترم. صلح یک ضرورت ملی است. ما بارها اعلان کردیم که گروه های تروریستی یک مسئله افغانی و داخلی نیست که صرف مربوط حکومت و مردم افغانستان شود. این گروه های دهشت افکن ابعاد بیرونی دارد، ریشه های منطقه‌ای و جهانی دارد. بنابراین ضرورت است که در مقابل یک دشمن مشترک که ابعادش فراگیر است، تلاش فراگیر و تلاش مشترک و هماهنگ صورت بگیرد. البته این تلاش ها از سال ها به این طرف جریان داره. پس از سال 2001 اعضای محترم ناتو، کشورهای منطقه، همسایگان افغانستان در رأس ایالات متحده امریکا تلاش های بی پیشینه را در دستور کارشان قرار دادن و حکومت و مردم افغانستان در عرصه های مختلف از جمله بحث مبارزه با گروه های تروریستی حمایت کردند که حمایت ها در خور تمجید و ستایش است. اما آنچه که در پیوند به صلح پروسه صلح افغانستان مهم است، تلاش های بی پیشینه را ما در ماه ها و هفته های اخیر شاهد استیم. به این معنا که در ماه های اخیر ایالات متحده امریکا آقای خلیلزاد را به عنوان نماینده وزارت خارجه در امور مصالحه افغانستان گماشتن. به این معنا که در سطح منطقه ما شاهد تلاش های بی پیشینه هستیم و در درون افغانستان تلاش ها به گونه بی پیشینه در دستور کار حکومت وحدت ملی قرار داره. از جمله این که شورای عالی مشورتی ایجاد شد تا این که ما از تمامی طرح‌ها و پیشنهادات سازنده طرف‌های تاثیرگذار سیاسی و اجتماعی در افغانستان بهره‌مند شویم. بالاخره فضا به این باز شده که یک مشارکت عمومی برای حمایت از پروسه صلح افغانستان تقویت شود. البته یک نکته را من تصریح کنم که در مورد جنگ و صلح افغانستان یک اجماع ملی وجود دارد. به این معنا که تمامی شهروندان ما، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، مدافعین حقوق زن و رسانه ها، همه و همه تا شهروندی عادی، همه طرفدار تامین صلح و ثبات در افغانستان.
میسم صاحب، او بخشی ده خبر خود چی و اجماع شده پدی برخه که، لیکن ده افغانستان اجرای رئیس دکتر عبدالله عبدالله پورسوی که وویل چه که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبری و نکړي، په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل به یو خیال وي، او طالبان مکررن همدا خبره کوي چې له حکومت سره خبری نکو، نو څرنګه باید خوشبینه ووس؟
اصلي مسله دا ده، مونږ په دې مسله باندې پوه یو. طالبان په خوشنۍ سره تر اوس چې د تاسو غږیږم هغوی آماده نه ده چې د حکومت مرکچی پلاوی سره کینی خبرې ترې وکړي. دا صحیح ده، کوم ملموس پرمختګ د سو پروسولې پروسې لپاره تر اوس نشته. خوشبینی په دې معنا چې هغه تلاشونه چې د افغانستان د خلکو ترمنځ، د افغانستان د حکومت لخوا جریان لري، هغه تلاشونه چې د سیمه هیوادونه لخوا جریان لري، هغه تلاشونه چې د نړۍ هیوادونه لخوا جریان لري، دا په دې معنا ده چې هڅه ډېر ده، هڅه روانه ده، تلاشونه روانه ده. مونږ هیله من یو چې وکولای شو له مخالفینو پلاوی سرکینو او د افغانستان مسله له خبریتری له لارې حل شي. تقریبا یو نیم لسیس کیږي چې د طالبان او نور تروریستي ډلې هغوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان دولت او زمون نړیوال همکارانو سره جګړه کوي. اوس هم جګړه روانه ده. هغوی ونه توانید چې په یو استراتیژیک وختنه ورسیږي. دا په دې معنا ده چې راتلونکي هم خدای نخواسته داسې طالبان او نور تروریستي ډلې وغواړي چې په خپل جګړه ادامه ورکوي، هغوی په هیڅ صورت نشي کولای چې په خپل وختنه، په خپل موخو ورسیږي. دا یو خط درس کولای شي په طالبان او نور تروریستي ډلې وي چې هغوی له خبرې اترې له لاره راضي او خبرې اترې وکړو، هغه وختنه، هغه موخه چې هغوی ولري، هغوی باندې غږیږو تر څو چې وکولای شو یو بل سره په دې هیواد کې خپل کار شروع وکړو.
بله، مننه میسم صاحب. دلته دا خبره ده چې تر اوسه پورې افغانانو په خپلو منځونو کې خبرې نه دي سره کړي، لیکن د سیمې هیوادونو هڅې پیل کړي دي. فرزند ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وکړي. ایران دا خبره کړې ده چې له طالبانو سره ارتباط نیولی دی، خبرې یې کړي دي او په راتلونکي کې به هم خبرې وکړي. پاکستان وایي چې په طالبانو باندې نفوذ لري او طالبان په قطر کې اوسي، قطر هم هڅې کوي. وحیدی صاحب، که نور هیوادونه، د سیمې هیوادونه دا دغو هڅو ته دوام ورکړي او افغانان په خپلو کې سره نه کښېني چې خبرې وکړي، فکر کوي چې نتیجه به ورکړي؟
زه فکر کوم یو اساسي ستونزه همدغه ده. لومړی خو دا د سیمې هیوادونه له بده مرغه همغږي هڅې نه کوي. ډېر واضح دوه بلاک دي په دې تړاو. یو امریکا او د امریکا د ملاتړو هیوادونو بلاک دی چې له شک پرته سعودي، امارات، قطر او تر ډېره بریده هند او پاکستان هم تر یو بریده پورې پکې راځي. بل طرف ته روسیا، ایران او چین دي چې په یو بل قطب کې دي، په اصطلاح په یو بل اړخ کې دي. دواړه متفاوت نظرونه هم لري د سولې په تړاو، د افغانستان د ستونزو د حل په تړاو، او دواړه متفاوتې هڅې هم کوي. دغه هیوادونه ډېر زیات فعال دي. پاکستان یو طرف ته امریکې سره په معامله کې دی، بل طرف ته غواړي د سیمې هیوادونه هم راضي وساتي. په دې منځ کې څه چې د ستونزې په اصطلاح اساسي اړخ دی، هغه دا دی چې له بده مرغه یعنی د افغانانو خپل منځي بحث دا نشته. په امارات کې غونډه کې کی طالبان پکې ناستي، سعودیان پکې ناستي، اماراتیان د ایسای رئیس پکې ناستي، امریکایان پکې ناستي. ښه، طالب د یو افغاني اړخ په توګه شته پکې، مګر مانا خو دا نه ده چې طالب د ټول افغان استازی دی. د حکومت استازی نشته پکې، ها خو د سیاسي مخالفینو یا د نور عام افغانانو کوم استازی په دغه غونډه کې نشته. دا سمه ده چې ځینې مسایل به داسې وي چې د طالبانو او امریکانو ترمنځ حل کېدل پکار دي، یا د طالبانو په دې ټینګار کوي چې ځینې مسایل داسې دي چې موږ باید له امریکانو سره حل کړو. مګر خو ځینې مسایل داسې دي، ټول مسایل خو داسې نه دي چې له امریکانو سره حل شي. ډېر مسایل داسې دي چې خپله د افغانانو ترمنځ باید حل شي. همدا اوس یعنی جګړه خو د جګړې لویه برخه قربانیان چې دي د افغانان دي، که دواړه اړخونه ته دي که ملکي وګړي دي. اوس که بهرنی باس وي، یعنی د افغانستان د باندې باس روان وي، د سیمې ته هیوادونو د نړۍ د سترو قدرتونو، خو په افغانستان کې داخل کې کومه مسله نه وي روانه، دا خو همغه باس دی چې یو بهرنی حل به بیا پر افغانستان ته تپل کیږي. او موږ زموږ تاریخ که تاسو ګورئ، هر بهرنی حل چې پر افغانستان تپل شوی د هغو پایلې ناوړه دي. په دې اساس زه فکر کوم چې ډېر مهم باس دی چې په کور دننه هڅې باید تر بهرنۍ هڅو ډېرې زیاتې وي. په کور دننه خبرې اترې او تفاهم، جوړجاړي، ناستې، بحثونه په متفاوتو مسایلو بحثونه، څه به کېږي، موږ کوم طرف ته روان یو، سولې وروسته به څه کېږي، حکومت به څنګه وي، نظام به څنګه وي، قانون به څنګه وي، نور مسایل ډېر زیات د بحث لپاره مسایل شته چې په دې باید موږ بحث وکړو. که دا بحث په داخل کې رامنځته نه شي او د بیرون نه حل وي، دا خو لکه په داخل کې د بخار کې په هوا بند وي او د پاسه د لاندې او پاسه په فشار وي، طبیعي ده دا بیا دوامداره نه وي، انفجار کوي. او دا یعنی موږ داسې یو ثبات او سولې ته نشي رسولی چې موږ یې هیله لرو یا افغانان یې غوښتنه کوي.
بله، خب بحثا را ادامه میتیم. آقای امید میثم، یکی از بزرگا گفتن که یا کدام جنرال بوده، میگه که این دستاورد که در میدانهای جنگ به دست آمده، بازی را در میز مذاکره بسیاری وقتی را از دست میتیم و میبازیم. مال موقف افغانستان هم مقسم واری معلوم میشاله که میبینیم وزیر خارجه ایران میگه طالبان باید در آینده افغانستان نقش داشته باشه. یعنی به یک بازی شطرنج واری معلوم میشه این چیزا، برای اینکه طالبان ایرانیا جور آمدنش از لحاظ منطقی بسیار دور است از نقطه نظر، اما امروز اونا از موقف طالبان به خاطر امریکا دفاع میکنن. در این بازی چقدر طرف افغانستان صاحب آمادگی داره که بتانه سر میز مذاکره تمام دستاوردهای خود بسلا عزیز نته؟
موقف حکومت افغانستان در راستای مصالحه با مخالفین مصالح حکومت بسیار واضح و روشن است. ما دو تا گزینه داریم برای رسیدن به صلح و ثبات، برای تأمین امنیت و آرامش در افغانستان. گزینه اول ما است که از راه سیاسی و از راه مذاکره ما به نتیجه برسیم. جنگ را راه حل نمی‌دانیم. اگر چشم‌انداز به تاریخ کشورهای مترقی جهان هم بیندازیم، روزگار اونا هم مشکلات و دشواری‌هایی که ما داریم بالاخره به یک نحوی اونا هم داشتن. آخر طرف‌های متخاصم آمدن، مطالباتشان را در چوکات گفتگو مطرح کردن و به نتیجه رسیدن. ما هم باور ما است که جنگ در افغانستان باید یک روز خاتمه پیدا کنه. مطالبات را که حکومت افغانستان داره، مطالبات را که طرف‌های مخالف مسلح حکومت داره، طبعا یک سری از مسائل چیزی که شما اشاره کردین به عنوان دستاوردها که به اثر قربانی‌های فراوان مردم افغانستان به میان آمده، او به هیچ وجه قابل معامله نیست. اما سر خیلی از مسائل میشه که ما بحث کنیم، گفتگو کنیم. اگر طالبا بر طرفدار مشارکت در قدرت افغانستان است، در ساختارهای سیاسی افغانستان است، ای شاید اگر از راه‌های قانونی و مشروع اونا پیش بیه، مثل که ما جریان‌ها و احزاب سیاسی را در افغانستان داریم، اونا فعالیت‌های سیاسی در چوکات قانون اساسی و قانون مشروع افغانستان میکنن. ما تلاش داریم که از راه مصالحه و سیاسی، از راه سیاسی و گفتگو به نتیجه برسیم. اما مخالفین مسلح حکومت که به لجاجتشان ادامه میده و اونا راه خشونت را انتخاب میکنه، راه جنگ را انتخاب میکنه، مردم ما را شهید میکنه، مردم ما را زخمی میکنه. طبعا حکومت مسئولیت داره، نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان، استخبارات افغانستان مسئولیت داره که با تمام توان از تمامیت ارضی و جان و مال و عزت و شرف مردم افغانستان دفاع کنه.
بله.
و این هدایت به گونه صریح از طرف رهبری حکومت وحدت ملی وجود داره. اگر در گذشته یک انتقاد می بوده که دوست و دشمن زیاد تفکیک نمیشه یا تعریف روشن از دوست و دشمن وجود نداره، امروز تعریف روشن وجود داره. امروز هدایت صریح از طرف رئیس صاحب اجرایه، رئیس صاحب جمهور، به نهادهای امنیتی وجود داره که مخالفین مسلح حکومت که به لجاجتشان ادامه میته و به مردم افغانستان، به سلامت افغانستان، به امنیت و مصالح افغانستان آسیب میرسانه، اینا سزاوار نابودی هستن.
بله.
و باید از تمام ظرفیت ها استفاده شده که اینا
بله. خود شده. تشکر. وحیدی صاحب، مخکې تاسو د سیمې د هیوادو مسلې ته اشاره وکړه چې که تر څو افغانان په خپلو کې سره کښېننی نو ستونزې به څرنګه هواري شي. په دې برخه کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نظر اخلو چې د پاکستان او ایران د موقف په اړه ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده چې دوی د افغانستان په سوله کې څه غواړي.
ما باور دارم چې نه ایرانیان هم نه هم پاکستانیان خپلې ګټې زموږ لپاره نه فدا کوي، بلکې زموږ ګټې د خپلو منافعو چې ګوري او هغه وخت یو حکومت سره توافق کوي چې په کابل کې دوی ګټې تامین کړي، دا که طالبان په وجود کې وي، که د کابل د حکومت په وجود کې وي، که د کوم بلې ډلې په وجود کې وي، د دوی ټوله ستراتیژي همدغه.
وحیدی صاحب، که چېرته دا د استاد ستانکزي دا خبره ومنو او په دې باندې باور وکړو چې ګاونډیان خپلې ګټې په افغانستان کې ګوري، نو فکر نه کوي که چېرته په بهر کې د سولې خبرې روانې وي، دا خبرې به مو بیا هم نهایي سولې ته ونه رسوي؟ ممکن یو موقت حکومت رامنځته شي او په هغه کې د دوی خپل کسان وي او بیا د 2020 کال ترخه تجربه افغانان تکرار کړي. وحیدی صاحب،
لومړی خو هر هیواد د خپلو ګټو لپاره افغانستان کې کاغذ د جګړې لپاره هڅه کوي، که په جګړې په اړخ کې دی که د سولې اړخ ته هڅه کوي، له شک پرته د خپلو ګټو په اړه فکر کوي. دا یوازې پاکستان او ایران نه دي، هر هیواد چې افغانستان له مسایلو سره پیسلا په دی افغانستان مسایلو کې ښکیل دی د خپلو ګټو په اړه فکر کوي. زه تاسو ته ځینې معلومات تر سره شریکوم. لومړی دا د قطر غونډه وځنډېده، لکه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې باید شوې وای. پاکستان له پاکستانه درې طالب استازی دی غونډې ته روان وو، امیر خان متقی، ملا عباس خوند او ډاکټر فقیر. دوی حتی د کراچۍ تر هوایي ډګره پورې ولاړل، هلته الوتکه ورته منتظر و چې دوی د قطر ته لاړ شي او د خبرې د دوام وکړي، مګر پاکستانیانو دوی ته اجازه ورنه کړه چې دې غونډې ته ورشي. د پاکستانیانو
دا خبره تاسو په څه استناد کوئ؟
زه فکر کوم تاسو مخکینی غونډو کې مم مخکینی باسنو کې مم دا ویلي زه د سولې مسایلو کې تری وبریده پورې دخیلی يم په دې مسایلو کې، او د قطر دفتر قطر ته می سفر کړی، اوس هم د ځینو کسانو سره اړیکه کې يم د معلوماتو.
یعنی کچرته او بخښي وحیدی صاحب، کچرته دا خبره رښتیا وي، ولې طالبان دا علني نه وایي چې واکم د نورو په لاس کې او موږ سولې خبرو ته نه پرېږدي؟
زه دا خبر تکمیل کوم بیا په دې باسو کو. د پاکستانیانو استدلال دا و قطریانو ته چې سعودي موږ ته پیسې راکړي، اماراتو راکړي وي، تاسو څه کوئ؟ ولې مفت ولې وړیا تاسو ته مرسته وکړي؟ تاسو په هغو خبرو کې چې په قطر کې کېږي امتیاز قطر ته یو ډول ورځي، ځکه چې قطر په قربتوب کېږي، نو څه راکوئ تاسو؟ زما معلومات نن دا دي چې دا نن قطریانو پاکستانیان سره ناست دي په دې مسایلو باس کوي چې څه د دوی تر منځ راکړه ورکړه کېدلی شي تر څو دغسې خنډونه بیا ایجاد نه شي لکه دغه د دریو طالب استازو مخه چې ونیول شوه. ګوري، د طالبانو لپاره یو ستر چیلنج دا دی، یو ستر ننګونه دا ده چې څنګه دوی د پاکستان له کنټرول نه په خپلواک ډول په دغو خبرو کې برخه اخیستلی شي. د قطر دفتر د طالب د پاکستان له کنټروله وتلی وو، خو کله چې په اماراتو کې د طالبانو 15 غړي اماراتو ته ورغلل، د کوټې شورا یا د رهبری شورا، طالبان چې ورته رهبری شورا وایي، د دې 15 غړي ورغلل په بوزوبۍ کې خبرو کې برخه واخیسته، د یو داسې تیروتنه وه چې وروسته طالبان له ستونزو سره مخ کړي. اوس که دغه استازي راتلونکو غونډو ته نه ورځي، نو یو ډول به وایي چې اصلي استازي نشته. که ورځي، دغه غړي به څنګه له پاکستان څخه وځي؟ آیا په هر ځل وتلو کې به دغه ډول ستونزه پېښېږي؟ د ابوظبي غونډه کې هم دغه ډول یو مشکل و. دوه طالب چارواکي، پخواني طالب چارواکي ملا خیر الله خیرخوا او مولوي فاضل اخوند، هغه په قطر کې وو. هغوی چې کله ابوظبي ته راتلل، د هغوی نوم په هغه لیست کې دي چې دوی پرواز نشي کولی، نشي تللی، له قطر څخه نشي وتلی، او په سفرې بندیز دی. طالبانو په اماره په بوزوبۍ کې انکار وکړ چې سوچ زموږ دا دوه غړي را نشي، موږ په خبرو ته دوام نه ورکوو. بل اخر امریکایي چارواکو په دې مسله کې مداخله وکړه، واغه د اماراتو قطر ترمنځ غستونځ حل ک، بل اخر غوی راغل په دې غونډه کې برخه واخسته. اوس دغه د دویم امغه سې لوبه تکراریږي. درې استازي چې مهم کسان دي، امیر خان متقی ډیر مهم طالب دی، ملا عباس اخوند هم د مهم طالب چارواکي دي، دغه راز ډاکټر فقیر چې ویل کیږي چې دای به ګواکې د اقالی شبکې لاړخه په دغه خبرو کې استازیتوب کوي. د دې نور پر خودل د خو یو یعنی یو جدي ستونزه ده. اوس د باس راپور د کیږي چې آیا پاکستان رښتیا همکاري کوي لکه چې مخکې باس پرې وشو؟ آیا پاکستان بیا یو څه روان کړي دي غواړي د همکارۍ د روحیې په ښودلو سره څه ترلاسه کړي؟ له سعودي او امارات خو یې ترلاسه کړل. تاسو به د لینسي ګراهام د مشهور امریکایي جمهور غوښتونکي سناتور دغه کابل ته راغلی او بیا پاکستان ته ولاړ. هغه چې کله امریکې ته وګرځي دلته دا خبره وکړه چې پاکستان همکارۍ ته حاضر دی خو موږ باید د آزاد تجارت تر څنګ ورته ځینې نور امتیازات هم ورکړو. یعنی واضح روښانه معلومیږي چې پاکستان کله امریکې سره مرسته کوي، کله سعودي امارات یا قطر یا بل هر چا سره مرسته کوي، په بدل کې غواړي یو څه ترلاسه کړي. په دې خاطر دا یو ډېر جدي ننګونه ده طالبانو لپاره چې څه ډول مذاکراتي ټیم د پاکستان له غیزې څخه خلاصولی شي.
همدا مهمه موضوع ده وحیدی صاحب، چې یعنی څرنګه اول خو مهمه خبره دا ده چې طالبان په خپله باید اعلان وکړي که د پاکستان دننه دوی پرواز نشي کولی او پاکستانیان دوی نه پرېږدي، خو بیا هم په پاکستان باندې انتقاد نه کوي او له افغانانو سره خبرې نه کوي. لوی خبرچا وروسته به نظر صاحب هغه ته ورش او ویزون کوت.
بله،
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفون ما 0799-203-540-0722-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
دا شمیره بزه هم در تکرار کم، کورنی شمیره مودی 0-99-203-545، بل شمیره ده 0-99-202-255، او نړیوال شمیره موده 00-420-22-11-20-501. او د پروګرام موضوع مو ده د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روانې دي. اوریدونکو ته مخه کوو او ورنه مخه هیله ورڅخه کوو چې په لنډو لطفا خپل نظر شریک کړئ. مهرباني وکړئ یا صاحب سپوت پروګرام دی.
شیبر جان، آتا تا و نظر صاحب تا وحیدی صاحب تا سلامونه وړاندې کوم. اول خو جنگ دی ورک شي او نوم دی ورک شي. زما یعنی یو وحیدی صاحب نه دا غوښتنه ده، یعنی دا پوښتنه ده چې ولې چې کله ژمی شي او منی شي یعنی یخنۍ سیزن راشي نو د جنگ میدان سوړ شي او د ټولې خبرې ګرمې شي، او د کله بیا پسرلی شي اوړی شي بیا هماغه ټوپکې هماغه کوتکې هماغه جنګونه نه بیا سوله وي هېڅ هم نه وي بیا. زما غوښتنه دا ده.
وبخښه، ستاسو نوم؟ زاده صاحب مننه، کور ودان. بل اوریدونکو ته مخکې کوه صاحب سپوت پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
چه اطلاع خاموشی ما زبال رو لیتیم اتماسی والی نه
میره بانی خاموش.
بله، څنګه چې تاسو د پروګرام موضوع د سولې پاره ده، سولې خو چې د سولې خبرو ته نظر وکړو یا وګورو مخکې نه ډېر په مخ تللی دی، خو بیا هم خارجي هېوادونه نورې سړې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. هغوی خپل اهداف لري نو د بډې خطر نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا یو وارې د سولې لکه ګیم، یو وارې ګرم کې د سولې خبرې سره راګرمې کې بیا بېرته پاتې شي، ګرمې کې او بېرته پاتې شي. نو داسې کوم خاص امید نشته چې سوله راشي په افغانستان کې. که چېرې په افغانستان کې خپل افغانان ونه غواړي سوله سره وکړي نو خارجي هېوادونه هېڅکله نه شي کولای چې په افغانستان کې سوله راولي، او نه غواړي که کولای شي نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي.
مننه خامور صاحب. بل اوریدونکو ته مخکې کوه صاحب څه پوښتنه پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بله، سلام علیکم، شهاب الدین هستم از ولایت سمنگان. من از مهمان محترم همی سوال دارم که مهمان محترم ما همی نرفتن آیت های طالبان را که به پاکستان موانعت کرده، اگر طالبان نمیتونن که صداشان را بکشد، چرا که اینا به همون جزیره اثر پاکستانی هستن، چرا امریکا همی صدا را نمیکشه و سر امریکا را میکنن که نمی اجازه نمیتن که اینا پرواز بکنن برن دخل تر مذاکره شرکت بکنن؟ خب از این معلوم میشه که باز هم پاکستان سیاست دوگانه را در پیش گرفته، نمیخواهم که اگه سل در پاکستان بیه.
تشکر. بله اوریدون که تمخه که واسریب سپوت پرگرام ده.
بله،
مهربانی
بفرمایی صحبت کنه. بله بفرمایی.
په بخښه تاسو خپل رادیو ټیټکې تاسو خپل رادیو ټیټکې کنن تاسو ښه غوړونه زموږ شخصه موري اوس مې ربنه
وعليكم غاز مدرجي
اوس ته ښه راځي مې ربنه وکي پښتنه وکي
زه د تاسو ملمنو ته سلام وایم تاسو به سلام وایم د ولایت خبرې کوم لوګر نه زه دا د سوله حت استاد ته دا وایم چې دا کومه تکلیف طالبان ته دا قطر ته نه ستلای سعودي ته بلې خواته نه ستلای خو تاسو ورته یو 1500 بنديان در سره خوښ یې کوي د خنی د پاره سنگيري دي ټول بنديان سنگيري دي خوښ یې کوي ورته قندهار ته غوته وتوای بنديان تور توای چې چیرته کین روغه جوړه تا خدای پاک به خیر کراولي او دنیا نه جوړي دنیا خو نه نجيبو مجاهدین هم سره جوړول چې کابل یې پکاټ دواټ کریختیا سونه کوي یو 1500 بنديان بوزه زدي زمارم ان شاء الله تعالی یی جتی یی چیرتم
عبد الواحد وروره تا ساسو شنه نظر ساسو نظر شنه نظر د خوته که زما خبره واوري خو لکه د اثرنګ ست زما خبره ناوري د افغانستان دی حکومت خبره طالبان ناوري مننه بل اوریدونکو ته به مخه کو ازریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
رمضان د خوګانونه
مهرباني
زه خو دغه تاسو خبره پوری خسته وانه دی او بل خصوص دی ازادي راډیو کارکون کې د خلک خبرو ته برابرې او دا بعضی د حکومت کې بعضی خلک چې هغه امریکای ته ډیر کار کوي هغه د شورای ورانه خبرې کې سړي پاپې بدیږي او دغه خلکو ته د هغې نه د لکه ډاکټر صاحب عبدالله چې بعضې خبرې کوي داسې مکار خبرې کوي دغه خو علاقه فنګ کوي او بعضې ډېرې ښایسته خبرې کوي الله دې هغوی ته خیر وکړي او دغه ته دې الله هدایت وکړي ما دغه نظر په مخه
بل اورېدونکو ته مخه کوو ازریب سپوک پروګرام دی مهرباني وکړي
زه سردار محمد تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته لیدل کوم سلام
وعلیکم
السلام مېلمنو نه نه دا پوښتنه ده چې مېلمنو چې یو څه خبرې بندې وي او د چا حق بندې چې خپل حق نشي غوښتلی او د چا ازادي په خپل وطن کې بندې چې ازادي خپل ونه لري تا خوایي که دې خوایي مېلمنو دې سوله لاره به کومه وایي چې موږ به په کومه لاره سوله راولو چې ازادي ونه لري دا یوه پوښتنه مېلمنو بل پښتنه دا د مېلمنو چې تاسو ګورې بي بي سي وان هغه د په موږ راغلان د ظالم بي بي سي وان چې په موږ باندې وکړه هغه ته ځانې نه مزه لري خلک زاس خپل راپورې ولي او هغه تر ګرام ساتي د دې مملکتو نه ټولې دي او ته ورې نه تدبیر هغه اعتبار مکه یې خپل سره یو شي خپل انتقاق اتحاد وکړي د اسلام په نظر باندې د قران په نظر باندې چې موږ پیغمبر کړي دي پاگل هغه باندې
سلام پیټلا مننه یو بل اوریدونکو انتظار شوه دا به هم را واخلو بیا میل منو ته مخه کو مهرباني وکړئ تاسو پلان کیاس
bale به هم
مننه زه هلي زه درنه مالا پکتیکا تاسو ته دی ازادي ورو دي ټولو اوریدونکو ته نه هلي سلامونه وړاندې
کوم
چې هلي چې نو جوړ بوي
کور ولا
اند اصول سره باندې یو پوښتنه کوم نظر شریکو ما سلام څنګه غوړي
bale تاسو پلان کیاس
مننه اصول به هغه وخت ممکنه وي زمونږ د پودې د تجربې او کوچني نظر باندې چې خارجیانو غواړي په افغانستان کې ځکه چې خارجي قوتونه په افغانستان کې هیڅ نه غواړي چې سوله راشي که زمونږ الحمدلله مسلمانان یو بس مسلمانان په هر وخت کې سوله غواړي او امن غواړي دا چې خارجي قوتونه دلته فاصله دي او راغلي دي تر څو د افغانستان د دغه صدر یا
زاهدی صاحب تاسو څه خبره کوي هغه وخت چې د خارجي قواو نه وي هم بیا افغانانو په خپل منځ کې سره وحل په د ډاکټر نجيب د حکومت د سقوط نو ورسته فکر نه کوي چې افغانان که تر څو په خپل کې سره کښې نه دي د سولې په خوانه شتله
bale هغه وخت اوس ته شوه د ګمان کوم هغه وخت اوس نشته اوس وخت بدل دی اوس خلک ټول پوه شوی دي
خدای دې وکړي چې پوښتنه
نمونه وکړي چې څوک کابل ته لاړه دا هغه خلکي وغه دې مرکور اوس وخت هم خرج کوي شوی دی مم دا خوش په فن چې خرج دې زیات کوي شوی دی او دې زیات
مانه کور وره سلامت سلامت نظر صاحب
bale خب سوال مختلف بودن اول به شکل نماینده دولت آقای میثم اگر بسیار خلاصه جواب بدن باز آقای وحیدی تبصره بکنن آقای میثم بفرمایید
من تشکر میکنم از حضور فعال شهروندان عزیز که اشتراک کردن در برنامه، سوالا و نکته نظریاتشون را مطرح کردن. یکی از خوبی های شرایط فعلی ما همیست که هر شهروند ما، هر هموطن ما میتونه که نظریاتشون را در یک مورد، یک موضوع مطرح کنه و طبعا از این نظریات سازنده از حکومت افغانستان مستفید میشن. سوالات مختلف در اینجا مطرح شد. یک سوالا بحثی صلح، در مورد صلح افغانستان گفتن که زمستان که جنگ کاهش پیدا میکنه معمولا علاقمندی به صلح افزایش پیدا میکنه. من زیاد موافق نیستم. ما شورای عالی صلح از سالها به این طرف میشه که حداقل در این حوزه تلاش میکنه. حکومت وحدت ملی ما هم یک تعریف روشن از دوست دشمن را کردیم و هم در درون افغانستان تلاش کردیم که جمعی درونی در پیوند به پروسه صلح افغانستان افزایش پیدا کنه و هم یک هدایت بسیار صریح و روشن به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان صادر شد که اونا از مردم افغانستان از تمامه ترزی دفاعی جدی کنند و همچنان از همکاران بین‌المللی ما در نشست‌های مختلف بارها خواستیم و حامیان گروه‌های تروریستی را بدون پرده به معرفی گرفتیم. هیچ گونه تساهل و تسامح با گروه‌های تروریستی و حامیان گروه‌های تروریستی که عامل اصلی تداوم گروه‌ها در افغانستان است. نباید باور ما و برداشت ما باشه که چند گروهی به نام های طالب و القاعده و شبکه حقانی و غیره اینا میتونه که 1.5 دهه در مقابل یک ملت و یک دولت جنگ کنه. بسترهای در ورای مرزهای افغانستان فراهم است که هم به لحاظ فکری اینا تمویل و تجهیز میشه، هم به لحاظ مالی و به لحاظ نظامی و تجهیزات تسلیحاتی، تا بالاخره به هر میزانی که اینا در صفوف جنگ کشته میشن به اون میزان دوباره متاسفانه و بسترها با سولید گروه های تروریستی میکنه و به افغانستان میفرسته و ما کماکان شاهد جنگ هستیم. یعنی سلخواهی ما هیچ وقت امو میزان کاهش افزایش ندارم، گرچه در این اواخری به سلخواهی افزایش پیدا کرده، تلاش ها افزایش پیدا کرده، اما ما در تمام فصول طرفدار رسیدن به صلح و ثبات از راه گفتگو و از راه سیاسی هستیم و جنگ را راه حل نمیدانیم. آقای خاموش سوال کردن که خارجی ها نمیخواهی که در افغانستان صلح بیه. یک نکته بسیار واضح است، از منظر روابط بین الملل منافع بین کشورها متضاد است و یک گفته بسیار معروف است که منافع بر کشورها میگم و چراغ رهنمایش است، مجبور است پالیسی های کشورها، پالیسی های خارجیش بر اساس منافع ملیشان و مصلحت اولیایشان عیار شود. بر از این که بحث منافع متفاوت است، موضع گیری ها و موقف گیری ها و تصمیم گیری های حکومت هم در سطح نظام بین الملل همواره متفاوت بوده و نباید انتظار از ایرم داشته باشیم که کل کشورها در یک صف واحد قرار بگیره و اینا از منافع واحد مستفید شوه. اما منطق ما است که گروه های تروریستی و دهشت افکن تهدید مشترک است، هم بر افغانستان هم بر همسایگان افغانستان، کشورهای منطقه و جهان، برای یک تهدید مشترک که میشه دشمن مشترک و ما نیازمندی تلاش مشترک هستیم و کار هماهنگ هستیم. وقتی ما دشمن ما شکست میدیم به این معنا که ما هم منافع خود را تامین کردیم. به این دلیل ما همواره از کشورها خواستیم و در صدد از بودیم و هستیم که افغانستان محور توافق کشورها باشد، نه محور تضاد و نه محور زور و آزمایشی میان کشورهای مختلف. از طالبا پاکستان هم در اینجا به یک نحوی مطرح شد. ما بارها از ایالات متحده امریکا خواستیم هر کشوری که از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجیشان استفاده میکنه و در واقع به ناامنی و بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی دامن میزنه و آینده خطرناک برای کل کشورها و ملت‌ها ترسیم میکنه، باید در مقابل کشورها تصمیم گرفته شود. ما باور ما ایست که تا زمانی که حامی ها و عقبه های گروه های تروریستی را ما مورد فشار و مؤاخذه جهانی قرار ندهیم و بستری برای تداوم حیات گروه های تروریستی وجود داشته باشه، کماکان ما شاهد صلح پایدار نخواهد بودیم.
تشکر میسم صاحب،
اما بالاخره این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر میسم صاحب، بازم نوبت میرسه برتان. خب استاد محترم آقای وحیدی، شما تعداد زیادی از سوالا را شنیدین، بعضی سوالا مربوط به شما بود، امیدوار هستیم که کلش به صورت خلاصه جواب بدین. بفرمایید چه
خلومړی خدای دې ژمی او دې وړي دې جګړې مسله دا پتیرو کلونو کې و، مګر دغه پروسه چې اوس روانه د لدې مسلې سره تړاو نه لري. د ځاځي سه د پوښتنې جواب هله ده چې زما نظر دا دی، د درې اوریدونکو نظر هم دا دی چې په دې مو په تفصیلی مخکې خبرې وکړې چې افغانان مهمه ده، چې افغانان خپل یو تحرک ولري، خپل د جوړجاړي لپاره ګامونه واخلي، چې دا ډېر مهم بحث دی. یو شی چې دلته اشاره ورته وشوه وایي چې کله طالبان غږ نشي پورته کولی چې د دوی استازي څنګه پرې نښودل شول قطر ته له پاکستان نه، نو ولې امریکایان غږ نه پورته کوي؟ دا مهم بحث دی. په قطر کې د طالبانو استدلال هم کله چې د امریکایي استازو سره غونډه لغوه کړه، دا خبره کوله چې تاسو خو له پاکستان سره منظم لیده کاته کوئ، هغوی در سره تفاهمات لري، که تاسو په رښتینې معنا غواړئ چې سوله وشي خو پر پاکستان فشار راوړئ چې زموږ د استازو مخه ونه نیسي. د طالبانو استدلال دغه و چې په دې خاطر د غونډې
البته طالبانو په رسمي ډول وحیدی صاحب وبخشي، طالبانو په رسمي ډول هیڅ کله هم داسې خبره نه ده کړې چې په پاکستان فشار راولي. نو ځکه دا خبره د ازادي، یعنی دا ستاسو نظر دی، د ازادي راډیو له لارې دا نشو تاییدولی. بله، عمر باندې وته ادامه ورکړه.
اسد وحیدی خبرې کوي او داس ما نظر دی، خو تبهید استاس نظر نه دی، مخکې ما خبرې ما غمز ما وې داس ما دی.
خدا خبرې برخوي دی له خاطر کنه مهرباني
تاسو خپل خبره کوي، زه خپل خبره کوم. نو زه د معلوماتو پر اساس سره وایم چې دغه خبره کړي دلته او طالبان هم دا ویلي چې مګر مهمه مسله ده چې پاکستان سره دا بس مطرح شي چې تاسو رښتیا همکاري کوي، که تاسو لګیاي لای سعودي امتیازات واخسل، لای امارات واخسل، وصل د قطر اخلي، که تاسو رښتیا غواړئ د افغانستان په سولې او ثبات کې مرسته وکړي. دا ډېر مهم او اساسي خبرې دي. دویم بحث چې حمزه ورور ورته اشاره وکړه، زه د سره ډېر زیات موافق یم. متاسفانه لا هم ځینې کسان د جګړې ادبیات کاروي، لا هم ډېری کسان لګیا دي په خپلو خشنو او په خپلو جګړیزو خبرو غواړي فضا خراب کړي، غواړي د پرمختګونو مخه ونیسي، غواړي نفرت خپور کړي، غواړي جګړې ته لمن ووهي. د جګړې زور خو موږ تاسو لیدلې، هغه څوک چې د جګړې قربانیان دی هغوی درکولی شي چې د جګړې زور څه دی، د جګړې زیان هغوی ته وختی. هر افغان له د جګړې نه زیانمن شوی دی، هغوی چې نه دي ترې زیانمن خوندي دي، هغوی لا هم د جګړې خبرې کوي، جګړې ادبیات کاروي، چې دا په هیڅ صورت زموږ په خیر نه ده. او په کار ده چې که څوک رښتیا ځان د افغان ولس خواخوږی ګڼي، له دغه ډول خبرو نه ځان وساتي، او په کار نه ده چې دغه ډول خبرې وشي. زه د یو بل دوست خبرې وې هغو ته راګرځم په کور دننه نه یې د ځینو هڅو خبرې چې وکړ د لوګر نه زموږ ورور چې زنګ وهلی و. نن ما د طالبانو یو مشهور لیکوال دی، هغه لیکنې کوي، هغه خپله طالبانو ته نن دا وړاندیز کړی و چې که تاسو غواړئ چې د مسله ښه پر مخ ولاړه شي، راشي په کور دننه خبرې وکړي. مثلا وټاکئ داسې یوه سیمه چې هلته یعنی کدی شي هغه سیمه داسې شي یا د حکومت تر کنټرول لاندې وي یا د طالبانو، که طالبان تر کنټرول لاندې
وحیدی صاحب د دې لیکوال نوم اخیستلی شي؟ د دې لیکوال نوم اخیستلی شي؟ مهمه ده.
زه به څو شیبه وروسته تاسو ته د نومو وایم، ځکه زما سره دغه سټوډیو کې ستاسو نیټ کار وکړ. د طالبانو مشهور لیکوال دی، د هغوی سایټونو کې لیکنې کوي. هغوی طالبان ته دا وړاندیز کوي چې یا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې خبرې وکړي، ستاسو په استازو به محدودیت نه وي، یا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هلته تاسو ضمانت وکړئ دوی به درشي خبرې به وشي. هغه ته دوه دغه ډول خبرو ته اشاره کوي. هغه خبرو ته اشاره کوي چې د څو کوریایي وګړو شاوخوا 15 دېرشو کوریایي وګړو د خوشي کېدو لامل شو، هغه خبرې په غزنی کې شوې وي. یا هغه تبادلې ته دا اشاره کوي چې د ایټالوي ژورنالیست په بدل کې د طالبانو ځینې بندیان، د طالبانو پخوانی ویاند لطیف حکیمي یاسر صاحب، دغه راز نور کسان لبنده خوشول په بدل کې ټلوي جورنالیس خوشو دغه څه څو مثالونه راوړي وایي چې دغه ډول غونډې بریالۍ هم وي او هته یو ډول طالبانو ته وایي چې دا ستاسو په ګټه دا ستاسو نه به د سفر محدودیت وي در باندې او په کور دننه به تاسو وایي ثابتوي چې تاسو رښتیا هم په جغرافیا کنټرول لري په دې اساس په طالبانو کې دننه هم دا بحثونه شته چې څه ډول د خبرې د پاکستان له کنټرول نه راایستلی شي څه ډول دغه خبرې په هغو ځایونو کې کېدلی شي چې هلته رښتیا بیا د دغه ډول محدودیتونو امکان پکې نه وي په ابوظبي کې په طالبانو ډېر زیات فشار راغی چې دوی د اساسو سره خبره وکړي مګر حتی تر دې چې ورته وویل شول چې تاسو ګډ مونځ ورسره وکړئ طالب استازي حاضر نه شول چې حتی ګډ مونځ وکړي د حکومت له استازو سره په داسې حال کې چې تر هغه وړاندې په مسکو کې لاس ورکړی و غېږې ورکړی و خندلې وو خبرې کړې وې که څه هم خبرې ډېر رسمي نه وې مګر کله چې بیا د ابوظبي غونډه کې دومره ډېر فاصله رامنځته کیږي د سعودي مسله کې ډېر زیات فشار راغی په طالبانو باندې ځکه سعودي خو پاکستان ته پیسې ورکړي اماراتو پیسې ورکړي ډېر زیات فشار په طالبانو راغی چې د جدې په غونډه کې برخه واخلي او هلته له افغان استازو سره وګوري طالبانو ویل چې دوه ډوله فشار سره مخ یو یو دا چې د طالبانو سعودي اړیکې ښې نه دي سعودي او طالبان اړیکې په دغه 2001 نه دی خو ته طالبان یادوم اړیکې خې نه وي په ځنګړي ډول اړیکې وخړې پړې شو چې کله په قطر کې دفتر پرانستل شو تر هغه وروسته چې کله په سعودي کې غونډه وشوه او د طالبانو جګړه حرام وګڼل شوه ای سعودي او طالبانو اړیکې خراب شوې بیا طالبانو ویل چې پر موږ دوه فشار یو ځای دی یو دا چې سعودي ته باید لاړ شو دویم دا چې د حکومت سره خبرې کوو نو دواړه فشار نه شو منلای دا یو به ومنو چې سعودي ته لاړ شو خو دویم نه شو منلای
بله
یعنی دغه ډول مسایل ستونزې شته
ماننه وحید
په طالبانو کې دننه هم په نورو کلو خونو کې هم دا هڅه شته چې څه ډول دغه د سولې خبرې اترې دغه سی فضا ته راوستل شي چې هلته د نورو هیوادونو نفوذ کم شي خو څنګه هیوادونه چې امتیاز غواړي البته دغه هیوادونه هم لګیا دي هڅه کوي کوشش کوي چې څه ډول پر دغه خبرو په دغه حلو ځلو په دغه پروسې خپل کنټرول ساتلی شي تر څو ډېر زیات امتیاز ترلاسه کړي او ډېر زیات خپل ګټې خوندي
کړي بله وحیدی صاحب له درو تر څلورو بجو پورې او البته اوریدونکو ته هم دا وایم له درې تر څلورو بجو پورې پر دې باندې ډېر تمرکز کوو چې څنګه افغانان کولی شي چې د سولې ته ورسیږي او په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي په هغه وخت کې به دغه موضوع ته هم وایي صاحب اشاره وشي چې فرضاً طالبانو په ماسکو کې له د افغانستان له پلاوي سره روغبړ وکړل کتر څنګه چې تاسو ویل البته په هغه وخت کې حاجی صاحب دین محمد چې په ویډیو کې ګورو په خپل ورغه یو له طالبانو سره پښتنه وکړه خو په اسلامي هیواد عربي متحده اماراتو کې ایلمون زور سره یو ځای ونه کړ او د مکه مکرمه تر څنګ په جدي کې صلح لغ وکړه البته په بل ساعت کې په دې برخه کې په تفصیل شوې شو د دې ساعت تقریبا و د خپاتې نظر سره د میسم صاحب یو نظر وخت
بله میسم صاحب محترم د دې اواخر راجع به افغانستان البته د سطح بین المللي و منطقوي صحبت ها زیات است مثلا آل آقای خلیلزاد هندستان و چین و افغانستان و پاکستان دیگه سفر خود میکنه یکی از شاید
دانن پا هند که در
خلیلزاد دیگه خبرهای دیگه است که مثلا ترکیه میخواه یک کانفرانس میزبانی بگونه بخم در سویه که مارچ است چند ماه
بعد استانبول که
استانبول از این قبیل مسائل بسیار زیاد است و یک خبر آشیوی که فکر میکنم یوان به مسئله افغانستان تاثیر خواهد کرد و مثلا عربستان که تو سوریه میخواه روابط خود پس نرمال بسازه یعنی این معنای عزیز که عربستان از بسیاری سیاست های خود باید حاله یک کمه که میخواه عقب نشینی کنه مثلا وام در پاکستان تاثیر زیاد داره عربستان اگر بخواه جدی شوه رضی که تعداد زیاد از کارگرها پاکستان عربستان اینجا کار میکنه از او خاطر چطور یک سیاست پیش برده شوه که این کل ازی هماهنگ شوه که سر پاکستان یک کم فشار زیاد شوه که وام بتانن که طالبا جدی بستلا کار بکنن میسم سه شما پیشنهادتان چی هست در این مورد
اول اجازه بتین که یک نکته را اشاره کنم صلح به تضرع و عذر و زاری به وجود نمی آید ما حکومت هستیم موقف ما بسیار واضح و روشن است هر حکومت مسئولیت داره که از تمامت ارزش دفاع کنه ولو از راه خشونت ولو از راه زور و از گزینه نظامی ما نباید فراموش کنیم که ما سالهاست که تضرع میکنیم چرا طالب حاضر نمیشه
و موقف ما باید صلح‌خواهی ما از یک موقف بلند باشه، از یک قدرت باید ما صلح‌خواهی را مطرح کنیم. در غیر از هر برداشتی که از به نظر من که یک برداشت درست نیست و این ما را کمک نمی‌کنه، به مصلحت افغانستان نیست. در ارتباط به کشورهای منطقه، شما می‌دانید که از شورای عالی صلح یک هیئت به پاکستان تشریف بردن. مطابق گزارش هایی که ما داریم، بالاخره صحبت های بسیار خوب شده. پاکستان تعهد سپرده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه و تلاش میکنه که مخالفین مسلح حکومت به نحوی اینا وادار شود که به پای میز مذاکره بیه. هیچ شک و شبهه وجود نداره که کشورهای منطقه، همسایگان افغانستان و کشورهای جهان در جنگ و صلح افغانستان تأثیرات قابل توجه داره. ممکن است میزان تاثیرگذاری متفاوت باشه. مثلا پاکستان میزان تاثیرگذاریش و نفوذش بالای طالبا میتونه در سطح منطقه احتمال داره که از خیلی کشورهای دیگر که بیشتر باشه، و به همون طور عربستان سعودی، به همون طور ایران و سایر کشورها میتونه که نفوذ داشته باشه بالای مخالفین مسلح حکومت. از نظر حکومت افغانستان، ارتباطی که با مخالفین مسلح حکومت برقرار میشه و ای به منظور از این صورت میگره که وار قناعت بده که به پای میز مذاکره بیایه، ما فکر میکنیم که میشه یک ارتباط مثبت و منطقی باشه. اما اگر از طرف دیگه باز خدای نخواسته ارتباطی باشه که اونا تمویل شوه، تجهیز شوه بر از زمینه تداوم حیات از اونا فراهم باشه، بسترها فرارای از اونا فراهم باشه که اونا بتانه کماکان تغذیه شوه، بازی میتانه که هم بسیار خطرناک باشه، نه تنها منافع افغانستان بلکه میتانه منافع کل جهان به مخاطره مواجه کنه. ما تلاش میکنیم، دستگاه دیپلماسی افغانستان فعال است، فعلا هم که از شورای عالی صلح یک هیئت در پاکستان تشریف برده، همونطور شاید به کشورهای دیگه اونا دیدن کنه، و همونطور با آقای خلیلزاد به کابل بود، اینا سفرشان سفر چهارمشان را آغاز کرده. ما امیدوار هستیم که بالاخره این تلاش ها نتیجه بده و ما شاهد آغاز گفتگوی مستقیم باشیم. اما یک نکته بسیار واضح است که ما بارها از ایالات متحده آمریکا و سازمان های بین المللی خواستیم که باید بالای عقبه های گروه های تروریستی فشار اعمال شود. باور ما است که عقبه های گروه های تروریستی مثل ما علت است. ما یک علت داریم، یک معلول. به هر میزانی که معلول نابود کنیم، وقتی علت وجود داشته باشه، باز تولید معلول صورت میگیره. به این معنا که اگر عقبه ها را ما وادار نسازیم که ماچ متوقف نکنه و بسترها را نورداره، طبعا به هر میزانی که اینا در جنگ ها نابود شوه و بالاخره دوباره با سولید صورت میگیره، و اونا هم همونطور که پیشتر در بحث ها اشاره شد که مستقیما متاسفانه طالبان نشان دادن که از اراده و استقلال لازم برخوردار نیستن. با وجود از این که همیشه حکومت افغانستان متهم کردن که ما استقلال نداریم، اراده نداریم، اما در بلاد میدان معلوم میشه، خصوصا در نشست هایی که در اواخر در منطقه برگزار شد، معلوم میشه که اونا متاسفانه به دست کشورهای مشخص از ارادهشان، استقلالشان، و اگر اونا او کشورها بخواه اینا اشتراک میکنه، اگر نخواه اشتراک نمیکنه. بله. امیدوار هستیم که ای اسارت به هیچ افغان قابل قبول نباشه.
بله میسم صاحب، مننه وحیدی صاحب. د خبرونه تقریبا یو دقه وخت لرو، په بل ساعت کې بیا هم امداد اصول مسله تعقیبو. په دې پاتې یو دقیقه کې ساسو په باور د سیمې هڅې چې فرزن وس زلمی خلیلزاد په هند کې او سبب په هند کې وي او بیا افغانستان تر ازي پاکستان او چین ته هم سفر کوي، دغه هڅې او همزمان له دې سره د ایران د هڅې چې د طالبانو له مشانو سره بیا هم ګوري، دا به په کومه خوا د افغانستان د سولې بهیر مخته یوسي؟
که د روسیې، چین، ایران او اخواته د امریکای او ملګرو د ټکرې ختم شو او دوی سره د افغانستان په تړاو جوړجړی ته ورسېد، زه فکر کوم چې بیا هغه وخت چې موږ ویلې شو چې افغانستان ته سوله راګرځي. البته په دې منځ کې به پاکستان دوه مخې لوبه کوي، منافقت به کوي، کله به د امریکای طرف ته، کله دغه هیوادونو طرف ته. مګر ډیره مهمه ده چې د سیمې د هیوادونو، خصوصا د سیمې د سترو هیوادونو او د امریکای ترمنځ دغه بدګمانۍ او ستونزې چې په دې وروستیو کې رامنځته شوي، کدغه ختم شوی موږ ډیر زیات هله من کېدلی شو او فکر کولی شو چې بیا به رښتیا افغانستان ته سلو ثبات راګرځي. کڅام خلیزاد مسکو ته ولاړ چین ته به هم ځي، مګر دغه څه چې دغه هیوادونو ترمنځ دی یو جوړجاړی وشي، یو توافق دی وشي، لا